دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځمه ورځ د 2015 زیږیز کال د دسمبر میاشتې 23 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې دروو خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او به له مشال له خبرونو سرټکی سرتا جدید وایي. جنرال راحیل شریف باید روان میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه کابل ته ځي. افغان وزارت دفاع د هلمند ولایت مرکز د طالبانو لاسته د ورتلو دعوې په کلکه رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلي عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پروانہ میشت کی افغانستان تا سفر وکړي خو تر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې دا غسل وړخیز کمیټه غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایطو او کومه طریقه وشي.
جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېر ورځ ناوخته د یادی قبایلي سیمې د امبار په خاري دره کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژلې شوي او دوه ماشومانو په ګډون درې نور ژوبل دي. دا په تېره یوه اونۍ کې درېمه د ماین چاودنه ده چې په یاده قبایلي سیمه کې ځایي ولس او حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې دمه د دې پېښې په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاحکار سرداد رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې سکولونو د نشتوالي له امله د 1400 لکونه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلي بړیسی وویل د یادې سیمې د مدني ټولنې کارکوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دغو ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. د افغانستان او ترکی مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال د فرهاشمی وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي. لومړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورونو چارو وزارتونو ترمنځ د همکارو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر نون خطو کې 25 کسه طالبان یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. دی وی په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سقوط په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله وقتا سقوط ونه کړي او نه د سقوط په حالت کې دی، خو سخت جنگ روان دی. طالبانو مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوې رد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس یو لوړ پوری ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټه لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر قابلوف انټرفاکس خبري اجانس ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي قابلوف اجانس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې، وړو وسلو او جنگي هلیکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرني راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنګي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې هکله د خپلواکو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 50 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې له دې چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنګي جرایمو مرتکبین څوک دي. او وروسته خبر دا چې فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو د دمشق جنوب ته د مخالفینو تر واک لاندې د معدمیا په خار باندې برید کړی. حکومتي ځواکونو په خپل پرونی دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکاپټرو بیرلي بمونه غورځولي دي. د احمد په نامه د ځایي رسنو یو خبریال وویل چې هلیکاپټرو په دغه خار او شاوخوا سیمو یې څه د پاسه 30 بیرلي بمونه وغورځول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو پکې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته لاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسای کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژلي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په مکمل کې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلی چې دغه صوبې 14,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. غټ لاملونه څه دي؟
غربت بسی ډېر زیات دی. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم دروو. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم ارزوي. وایي چې جنرال شریف بل افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکاري او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت هم خبرې وکړي. عزیز دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې کړې دي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاکار جنرال راحیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سلوړ خیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سره لوړ اړخیزه لیدنه کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوز مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغلی عزیز، کابل تا د جنرال راحیل شریف سے سفر پڑا ہوا ہے،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میاشت کے افغانستان تا سفر اکری خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غیسل ورخیز کمیٹی غنڈا وشی چی پدی رستے کی رامستہ شویدہ سوید دے جائزہ وقتی چی دا سوری خبر چیرتا بکم شرائط و اکمہ طریقہ وشی. خاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. خاغلی عزیز، افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم بالا وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې د دغو مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
دا مشال ریډیو ده.
په کابل سیمه مومند جنسا کې شوې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دي. دا په تیرو درې ورځو کې په مومند جنسا کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. بیا هم له پیښوره د مشال راډیو د خبریال رپورټ ورو.
افغان پولیس سیرما د مومند جنسا په قبل سیمه کې سړک غاړې بمی چاودنه شوي چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د دې جنسي امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې جنسي د انبار په خارۍ نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دې سره سم دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم مړ شوي دي، هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالت هم معلوم نه ښودل کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسۍ کې په تېرو درې ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې جنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوې په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې 14 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي، خو په خبره چې د نجونو شمیر نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز مساخیل رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي.
موږ تقریبا 10 لک خوانده مشر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لک خوانده سکولانو سره باندې دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. زموږ پرایمري لیول کې ډېر الکوان چې دي هغه د سکولانو سره باندې په دې باندې چې هغه ډراپ آؤټ شي. نو موږ دا نه معلومیږي هغه الک واکهن سکول پرېښ دی که بل سکول تتلل دی بل شار تتلل دی سبق کنټینیو کړی دی یا آیا غسرې سکول پرېښ دی
سردار رضا بړی سي زیات کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وځي برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه هلکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستي یا سکول په منځ کې پرېښې دي نو د شپاړس کاله سه له مخه له مخه اته کال او د نه کاله بعد موږ دغه هلکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو داسې سبق ورکوو چې کم وخت کې دوی خپل ته ځان ترلاسه پورې ورسېږي
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیز کارکونکي یا سوشل اکټیویسټ سنا دورانی وایي چې یاد وزه د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خرابه ده
یو خدا تر دې چې موږ سره غربت بشي ډېر زیات دي غربت ته وجه سره خلک خپل کوچنیان نه سیاستولې ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوچنیان چې دی هغه کھیتوں کے ہم مور پلار سے راختہ دی جنس آباد جیسا بات فاتل دار سے مزدوری کے ہم آختہ دی دو ہم خبر دار ذرا دی چیلی دین جن پہ حوالہ چی خبر حکم دا دی سر دا مسئلہ دی چی موش بیخی دیر زیاد سکولوں نن لڑوں اس پر یو کلی سر دا سکول تا فاصلہ چیو گورے آگا یو کلومیٹر یا دو کلومیٹر ان جن دا پارا موبیلیٹی دیر غٹی شو دی
دا بلوچستان دا تعلیم محکمہ سلاکار پہ خبر لسکولونو بہر پشپاڑ سلکا ماشومانو کی حلقوان او انجونا دواړه په زیات شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د ده په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د پاکستان په سینټ کې د دغه یوان ځینو غړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرد الله بابر وی چې دې لړکی بعد دوی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولې شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د ذاتی دشمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپلو کې وو نو موږ دا ویل چې دا د بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د ډیر غلط استعمال کیږي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوتن نو هغه وی
سلام دا غره دا څنګه چې دا یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې او د پپې دا کوم چې یاره دا پکې پانس کړی چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي تاسو نه د پکار البته کو دا غه په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه حکمران ته هم کو ټول ته خیر ملاويږي نو خیر له کوپاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه چې زاپو وکړي په یو دپه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینر غونډې دوران فرت الله بابر زیات کړه باید د پاکستان په سکیورټي ادارو کې دی داین او بشری حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستان کې مشت مذهبي لګکی وایي چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړه چلن او زیاتې کیږي او بل پلو حکومت د هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازی کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي دوی وایي د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې یو څه ګامونه پورته کړي خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي خو د اوسنی حکومت چارواکي بیا وایي د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمېر داسې بردونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدل دي د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي شیمون الفرید گیل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سوه او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې، خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالات سترګې پټې کړې دي.
زدا فکر کوم چې د وسنی واکمن مسلم لیگ لون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لګکیو لپاره څه وکړي. هغه ځکه چې په دې شاوخوا دوه نیم کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لګکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې داسې برخې شته چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړي دي. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشری حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څانګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشری حقوقو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد له چا سره زیاتې شوي او یا کیږي.
شمون الفرید گیل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه یو کمیشن جوړ کړل سي، خو د ده په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوې ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
په ګوجره کې برید وشو، په سانګړ کې برید وشو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونۍ وسوځول شوه. دا هر څه چا وکړل هغوی مخونه نه پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوي ول. نو دا ترهګر نه ول، بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي، خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري، خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نشه سوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 14513، 14318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر سرحد لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پرزونې وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره یې خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یاد ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعه کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې دې کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده. دې کې زموږ سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي. دې کې د ای پی ایس اټیک ته مونږ مقصد دا چې مونږ یوازې دا دوه یاد نه کو. مونږ د مغلو د زمانې نه د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې دی چې د دهشتګردۍ یا د بدامنۍ په دای کې کم شهیدان ورکړی شوي دي هغې په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن جوړ کړی.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم موږ د پښتون قام د قوم پرستۍ په خاطر د پښتون قام د بقا په خاطر چې کومې قربانیانې پښتنو ورکړي دي د هغو په یاد کې موږ دا لمنځو. ولې چې هغه زموږ ورونه دي زموږ مقام هم د هغه دی سبا مونږ هم دغه لار ته تللی شو. نو ټولو پښتنو ته د دې پیغام ورکول دی چې ټول پښتانه چې دي هغه هر وخت و دې شي ته تیار دي چې خپل شهیدان به مرکړي او د دوی دا کوم قومي مبارزه ده دا به مخته روان وي او دا څوک درولی نه شي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړي افراسیاب خټک نه سربیره د یاد پوهنتون یو شمېر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ قومونه خپل هیروګان نه هېروي او دن چې دوی دا ورځ کړې ده نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن دپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړي دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په مونږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ ده چې مونږ به د هغوی په لاره انشاءالله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کېږي قربانۍ او د جګړې لاره نه فنا کېږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون دا ذمواري جوړیږي چې د خپلو اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیانې ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو او د حمزه بابا غزل مدرتا د حشمت سحر په غږ کې راوړی دی.
بے بنیاد عمارت ہو سمن کا دے ہغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہغ مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا سردار دے دے ہغا مین سردار دے دے ہغا مین حسن ضمانت اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہغا مین
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا اوس اوریدونکو په پیښور کې نهه نیمې بجې کیدونکې دي د سهار د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سر تاجد وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېر ورځ ناوخته د یادې قبایلي سیمې د امبار په خاري دره کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دوو ماشومانو په ګډون درې نور ژوبل دي. تر دې دمه د دغې پیښې په اړه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لپاره څلور ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوس خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخه نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناءالله زهري نوی وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایه اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاحکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یادې صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د شپاړسو لکونو زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسېد. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي. د هلمند سنګید ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر نور فتو کې 15 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان د ولس وزیر وایي سخت جګړه روان دي خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت سره د داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي سمیر کابلوف انټرفاکس ته ویلیان ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي.
لن خبرونه مولا مجید بابره واوریدل. اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله نور
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کول او متعلق د سن حکومت سمري مسترد کړی دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې ته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړی دا. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کول او د سن حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سن حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سن او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي خو خبر داوی چې دا معاملې نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي. نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کې دي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجې جمهوریت عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوي تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقي نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو اوریدونکو نن د ډیلی ټیلیګراف او ګارډین ورځپاڼو لیکنې راوړي. ډیلی ټیلیګراف په خپله لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې او ګارډین ورځپاڼه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان همدومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سغدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول یې اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرد نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنونکي هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرکې کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې مانا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې دغه غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو او د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ سلطان محمد سرور اوروي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدراعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیاشنکر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او دغه راز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاری هم چړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د چړنې د مرکز کارپو کنستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډ په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیل وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د $130 میلیارډ په بیه وسلې راونیسي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سکو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اجانس ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ خبره نه ده. تفصیل بیا هم له سلطان محمد سرور څخه.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیه میخواین که
کچری د روسیه دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپل اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
زموږ همکار سلطان محمد سرور و. د امریکایي مجلې فارن پالیسی په لیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هېواده د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په اشاره ویل شوي چې دا هغه وخت نه دی چې نړیوال افغانستان ته شا کړي. بریوال کاکړل د دې لیکنې لنډیز اوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي کچیري امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې په شاوخوا 13 لسیزه کې یا په 1 کال کې بیلګه نه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوي تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړي دي. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لګي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او قرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
د فارن پالیسی لیکنه مول بوریوال کاکړه اوریده او د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو راځي. د بریالي سمدی په غږ لدی سندرې خوند واخلو.
سما ستا سر دے د وصال قول دی دروغ تا فریختیا سر دے د وصال قول دی دروغ تا فریختیا سر دے سما ستا سر دے او سما ستا سر دے باور دی اوشا چی مستر گی ہمیشہ ویلم گی ہمیشہ ویلم دی باور دی اوشا چی مستر گی ہمیشہ ویلم گی ہمیشہ ویلم دی پتا شکم خروزگار میں تجڑا سر سمازلتا سر دے سمازلتا سر دیر زحمت تو نمی پزان دی کا بس بولی دیر زحمت تو نمی پزان دی کا بس بولی یار گم سکستا آتا چورو جفا سر دے سماز رتا سر دے
د مشال ریډیو اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر جنسای د سپاه قبیلې مشران وایي چې د حکومت یو شمېر شرطونو منلو تر څنګ د سیمې د امنیت په خاطر قومي تړون هم کړی. خو دوی زیاتوي چې حکومت ته جرمانې او یا هم مطلوب کسان نشي ورکولی. یادې قبیلې دغه مشران وایي چې حکومت باید د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د لیږلو غم وخوري. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د سپاه قبیلی مشران وای چې پولیټیکل چارواکو ته د خپل قبیلی یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړي ده خو د جرمانی پرې کول وس نه لري. دوی وای چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پس اوس پکار ده چې د دوی د قبیلی د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې حکلا د سپاه قبیلی یو مشر شاه فیصل پرې د مشال ریډیو ته وای
236 کسانو لیست را کړو په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک حواله شو لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې نو داسې خلک دي په هغه باندې مې څه خبره روانه ده لکه نو کم اس کم چې هغه ته وبس ټیو خو موږ دا امید چې دا دوی خبره سمونه کې د شي جرمنه معاف کی اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستې رو او آی ڈی پی ته خلک پیسې ورکوي اخر نه ته لکه کنه جرګې روانې دي لکه او موږ هم دا یو تنظیم هم داسې رویه معلومیږي چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي لکه
د سپاه کې بلی یو بل مشر حاجی نصیب پردای وای
متاثرین د زون د پر خپل غوړي چې موږ را مدد وشي ټول د نیو وسره کوي نو متاثرین د کم زونه جرم حکومت لوي ورکی بل خبره دا چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې په لوکا کې خلک وي په لاته جنگ کې بیا مو باندې قانون د کم قانون باندې لګوي چې په لوکا کې جنگ وشو تا ونه شو دا خو یو ځو کې نه شو ټول پټه کې وشو
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوبو کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منګل باغ او د هغه دوه زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنې داسې خلک شامل دي چې ډېر پخوا بهر ملکونو ته تللي دي او ځنې پکې په سیول ادارو کې نوکران دي او د سپاه قبیله وایي چې په دې فهرست نظرثانی وشي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان د قبایلی سیمو زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له ګورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د سرکاري د حکومت لخوا د سرکاري نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره خالد خان رپورټ لري.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانی شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه نور کوي.
نو موږ ونم سم نه دا مطلبه کو سره تا ته دي کې څه مسله دي سره د کيو اسلامي کالج برانچ په کوم جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي دا خو د علم دی امن خبره ده دي سره به امن رسیدي سره به خوشاله رزي.
دا کوم جنسي سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي حلیم اورغزه چې دا پیښور په هنتون نه ایم ایس سی کړی دا وای په کار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکرې یا نور وظایف اعلان
ګورا څومره د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فرق شوی دی ماستر ډیګریان یې خسته دي کوم څومره کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دی تعلیم څومره کم ریشو کې دی هغه په باوجود چې کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي هغه په سپټونو جوړوي او بارزي جاب لپاره.
دا شان عزیزا چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې البته چې څومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دي دا دی ولا پروواید کوي او بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کړي په کورونو د نه کینی بلکې چې کم فاټا ایریاز دي هغه کې د مخ کې دوی لاړ شي. خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پروواید شي نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا هم نورو ته ورورسته.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستور نیوکه کړي او وی وایل په کار دا چې د غلوبه د ایجنسی د نه شوی چې زیات تر لوغواړو او ځوانانو پکې برخه اخیستی وه. خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال تر رڼا لاندې.
دا داویداری غلطه ده چې دین به شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت
راغلي ډیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همداراز د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې یو د پام وړ شمېر خلک کوچي توپ کوي. دا چې دغه کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي زموږ خبریال خدای نور ناصر ژوب ښار ته نږدې د څو تنو کوچیانو کېږدی ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالیږلی دی.
پنځه څلوېښت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي. له ژوب ښاره جنوب ختیځ لور ته د پنځلس کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره څیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کښتیو کې تیروي. دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي کوچی هاشم یې ځواب وایي.
په دغه خیمو کې تیروو له ډېره زمت سره مخامخ شو داش پنجرم وس دا یخ اخیستی دی در به در شو کور کې دغسې نور زنانه وبوله ټول په دغه رقم یې شو ګواري له ډېره تکلیفه سره مخامخ دی چې څومره زکات یې په چانسته کوو بیا په موږ د په وس کوچي باید له هرې خوا سره په تکلیف یې له مال یې د غالي یي شپنجرې یې د غالي یي ځمکه یې ولکې یې د غالي یي له یوې خوا هم نه مرسته راسره کېږي نه چا قبول کړي یي نه هم څوک ناراهر وي.
هاشم وایي د کوچیتوب ژوند پخوا ښه و خو اوس هغسې نه دی. د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټې نیولې بیا تر وچکالۍ او بېروزګارۍ پورې دې ستونزو د دوی پر ژوند هم اغېز کړی.
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعناتو له وجه یو خوشکس و بجه د مخلوق خوشکس و دا څو ورته موږ یو ورځ دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو دغه یې موږ هم نه پرېږدو هغه یې بیا بل یې موږ هم نه پرېږدو موږ چې کوم وس دا مالونه دي ټول راته ولاړ دي له وجه دوی هلته ګنده دي موږ له وسه نه کېږي دوی شی راته جوړوي نه کوټونو شی نشته اوبه نشته بوټۍ نشته بله خواري دي موږ نشته چې واکو.
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کېږدۍ درولې وایي دوی به یې په افغانستان کې بیا او ژمه یې په پاکستان کې خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي.
زمان خو دا داسې ډېر خراب ته هغه د له یخه له تکلیفه له زحمته له ستومانۍ له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچتو یا یې مزې نشته یو شیم نشته د الله د هغو له دمږه ته ستړی را اچولی د بل مسلمان د خدای په دغه ستړیو ککال نه موږ د دې ځایه روان شو افغانستان ته ځو بیا بېرته پاکستان ته راځو ګل ګرځو یا تې مځکې نه لرو وطن نه لرو یو شیم نه لرو.
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیاو بې برخې دی. کوچیان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کېږدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کېږدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي خو دا کوچیان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه ناڅه په آرام وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو د مشال راډیو د سلام پښتونخوا پرونې د پای په دې شیبو کې د ګلا جان په غږ د ولسي سندره تاسو واورئ تر هغې وروسته د مشال راډیو خپرونې دوام لري.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.